مننه ستاسو څخه ستار فروغ، تاسو هم ستړي مسي او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه دویمه نیمایي د ماشومان نړیوال ورځ په مناسبت یو ځانګړي پروګرام ته بیل سوي چې خپل ماشومان په کې له مسؤلو چارواکو سره خپل ستونزې شریکوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم درو او چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په کناډا کې په یو نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو خبرې کړي. په پیل کې خبرونه پولیس مشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کنړ په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپایي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبري کړې دي. عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې لپاره تر رسیدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبي او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمينه برابره کړه. شغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوال امنیتي غونډې نه هم دا ور د کاناډا په قربتوب د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و چې له افغانستان اجرایی رئیس عبدالله او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې ورباندې ډلهیز برید سوی وو وکوت. جمهوری ریاست له شمشاد ټلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي، نن ماښام شمشاد ټلویزیون ته ورغلم او دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی واشانه برید سوی و، خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد ټلویزیون په برید کې درې کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کنړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کنړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه ویشتل سوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نسته. د کنړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شلتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 2500 کورنۍ وتلي. د شلتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتې چيلي د عبدل پلي کې زما څاروي وشتلې دي، زما کوري و جاړ کله لري، ما شومان می زخمین شوی دي. بس بس مګړه غلي و دي غوا د تاګي ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا.
که څه هم پرون لیو ډله بي ځای سو کورنوي سره مرسته وس وخو دی له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي. تیره اونۍ د کنړ پر څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بیلمثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپایي پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپایي پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت پر غاړه درلود د پنجشمې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و، بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې څه باندې زر کسان چې په هغوی کې ایرانیان، افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي به وژل سوي دي. د عربي اتحادیه یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل فوقالعاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبناني شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسال کې سره جرګه سول چې د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان او د شیعهګانو په رهبرۍ د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روان شخړې له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونی غونډه کې د ایران کړنو ته په اشاره سره وویل د ایران د تاوتریخجنو کړنو په وړاندې هر ډول نرم دریځ هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنیو ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبری اجانس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمال شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار تلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلی ویلي چې داعش سختریزو په البو کمال شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمال شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزي وسلوال د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تېر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کورد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکا یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلوالو سیمه پرېښې او د البو کمال شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې په یوه نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي.
مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاسو او دریاتی هم کان نه را په دی خوا چې په کوم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو، هلته اوس ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو ساندې هم د ډیورنډ کرښې نه دفاع داخل شي.
د پاکستان په وړاندې د کرکټ د نونس کلونو ملي ټیم د پرونی بریا مسأله بیا څیړو.
د لومړي ځل دپاره افغانستان نونس کلونو ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې آسیایي جام وګټي.
د سیمې په اړه په راپورونو کې اوري چې د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام خپرو.
ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دې له ښوونځیو پاتې.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواده د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي. د هالیفاکس نړیواله امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي، د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قومندان سره په خبرو کې له افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وسو. نور تفصیل له سفی ولاستانک زین اوري.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولټنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدار از ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې، همداراز له افغانستان د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر له منځه ولاړ.
د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم دور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې د څه باندې 3500 مشرانو او کارپوهانو مشرانو سره د نړۍ پروان دفاعي او امنیتی ننګونو بحث ته زمينه برابر کړې و. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله هم پرون یک شنبه د هالیفاکس غونډې په پای ته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوی د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبد الله وویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړي. افغان اجرائیه رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاري وساتي تر څو دا مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کیږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریستانو ملاتړ نه کوي. عباسي دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي و که پاکستان د تروریستانو په وړاندې اقدام نه کوي امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد د باندې د تروریستانو پر پټو مرکزونو خبرې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یو غونډه کې ویلي چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیمه هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمې پورس په یوې خبرې ناسته کې هغه ادعا وی چې د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونو مخکې تک کړي او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو اغزن تر تیر کړي په کلک رد کړي او په خبره یې د دې چارې د ترسره کېدو لپاره به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي.
چې ډېر خلک وایي چې پنځه میاشتې نه را په دې خوا شپږ میاشتې نه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورند کرغړنې کرخې نه دې خوا تیر شوي. مخکې مې هم درته ویل بیا یې مرادوم شپږ میاشتې نه تقریبا دیار لاسو او دریاتی هم کان را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وز ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکوي چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورند کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د ناړې ولسوالۍ پورې اړوند ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تار تیر کړي چې هغه هم له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دی.
د سپین بار په ساحه کې هغه د خپل د پوسټې د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټې پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلود. درې څلور ورځې کېږي چې کار توقف شوی دی. همداسې د کونړ ولایت د ناړې په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلود چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرخې په سر قرباني ورکړي او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه موږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وسیړي. هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل غ دریز دوی باندې څه اتهامات هغه باید دوی رد کړي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلینو وروسته له هغه د ډیورند په کرخه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوی ته ویلي وو چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورند په کرخه اغزن تار تیر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د کرکټ د نونس کلونو د ملي ټیم د پرونی بریا په اړه نور معلومات درکوو. افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې پرون د آسیایي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فاینل لوبه کې د 115 اتیا منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د آسیایي جام په لوبه کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا څلور د نورو دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنګلاديش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عرب اماراتو او مالیزیا برخه درلوده. افغانستان تیر اونۍ خپل لومړی لوبه له پاکستان څخه وګټله خو د افغانستان د کرکټ بورډ پرونی بریا تاریخي غړي. د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې وایي چې ولې د بریا تاریخي ده.
د لومړي ځل دफार افغانستان نو مسکولونو ملي لوبغاله په دې وټوانه د آسیایي جام وګټي. هغه تاریخ یا لومړی چوبیم په دې کې و چې په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونو چې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توګه درلودي. د درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه پایلوبې ته لار پیدا کړې وه، خو د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نه شو. افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نامه کړه، یعنی افغانستان د کرکټ په خپله تاریخچه کې د لومړي ځل دپاره آسیا جام په خپل نامه کوي. هغه هم د داسې یوې واسطه چې د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب لري.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دې لوبو د لړې په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی، او زمننداره ته ووایئ چې مخکینی اتلولۍ چا ګټلې کومو هیوادونو.
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلې دي چې دغه آسیایي جام اتلولۍ ځان سره وړې ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنګلادیش. د دې ځل افغانستان وتوانېدی چې دغه پایلوبه وګټي. یعنی د راوند په میچونو کې هم افغانستان د پاکستان لوبډله په 50 منډو کې اوټ کړی و. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطح موږ دغه دوه کوي ټیمونه لرو همیشه، چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب واخیستی، نو دا د کرکټ بینلمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم موږ د دې مستحق یو چې موږ د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوې ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړ چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 یوشتم کې یو ځوان یو قوي لوبډله ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې هم د بیټینګ هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د 19 کلونو ملي لوبډله دوی در هغه درو څلورو فیلډرو وتلې دي، بیا دغه لوبډله جوړ شوی دی. یعنی دوی 19 کلونو لوبډله کې هم لوبېدلې دي، کورنۍ کرکټ کې هم استعداد ښودلې دي، بل اخره اوس 19 کلونو ملي لوبډله تراله. په دې کې به اکثره لوبغاړي زیات ملي لوبډله سره به یو ځای کیږي، نو په دې سره د ملي لوبډله پیاوړتیا نور هم کوي کیږي، او د کرکټ د بینلمللي شورا په رتب کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي. یو دوه قدمه نور هم وړاندې ولاړو. یو ردیف هم دا دی چې زموږ کلنه ملي لوبډله، زموږ الف لوبډله، د افغانستان ملي لوبډله څنګه کولای شي چې په نړیوالو لوبو کې دوی خپل استعداد وښيي.
فضلی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د 19 کلنو په لوبډله کې تاسو شخصا، فقط ستاسو شخصي نظر غواړم، په چا تاسو حساب کوئ؟ ډیر زیات
واقعا خو موږ ټول خپل لوبډلې ته احترام لرو، خو موجود زدران واقعا هم وتوانېدی چې په دغه تورنمنت کې دغه په اصطلاح باندې بهترین بالر یا توپ اچونکی د ټول تورنمنت هم دی راغی. داسې یو بالینګ یې وکړي چې د نړۍ غټ غټ کرکټران، حتی هغه یو ملي تاجر چې د هندوستان د آی پی ایل لیګ سیالیو کې لوبډلې اخی، هغه صرف د دې لپاره غلی چې د لوبه د نږدې نه وګوري، په پایلوبه کې ملته ناست و. نو هغه هم د دې لپاره یو خوشخبری هم دا و چې هغه چې زما د بالینګ ډیر خوښ شو، زه به کوشش کوم چې دوی هم په بولی کې واچوم چې بل احرف یو ټیم کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. په بیټینګ کې درې یا څلور هغه ستوري را سره و، لکه رحمت الله ګربز، درویش رسولي، دا هغه لوبغاړي دي لکه نن چې اکرام فیضي ډیر انتظار وکړي، د ډیر انتظار وروسته یې بل اخره سلیزه هم وله او خپل لوبډلې ته بریا ور په نصیب کړل. یعنی په مجموع کې کچیرته موږ وګورو، هغه د کرکټ مبصرین دا وایي چې د افغانستان په لوبډله کې په دغه درو سر شوبو کې هغه لوبغاړي هم په فیلډینګ کې هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې چې سړی یې سفر کولای شي، خو سپیشل اکرام فیضي او مجیب واقعا هم د افغانستان په بریا کې مخکښ رول درلودي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی ویل ازادي راډیو سره په امریکا کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم د پرونی بریا په اړه یې څرګندونې کولې. اوس مرزو پکتیا ته، د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان د دې ولایت په ولسوالۍ پروختونونو کې د ښځینه صحي کارکوونکو نشتوالی لوی ستونزه ګڼي. دوی وایي په دغو صحي مرکزونو کې خلکو ته بې کیفیته صحي خدمات وړاندې کیږي. د روغتیا رئیس هم دغه ستونزې تاییدوي. داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلان وایي د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې چې څومره روغتونونه او کلینیکونه موجود دي، په ډیرو کې دوی د خزینه مسلکي پرسونل د نشټوالي لامل لګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز وایي د 14 ولسوالیو په کچه په کلینیکونو او روغتونونو کې لویه ستونزه د خزینه مسلکي پرسونل نشټوالی دی. ولسوالیو کې په کلینیکونو چې فعال دي، مرکزي شفاخانه چې دی، اریوب دی، همدارنګه دي، سمکانه دی،
ولی موږ داسې مسلکی ډاکټرانې هلته نه لرو، خزینه ډاکټرې چې هلته کومې ډاکټرې دي دوی مسلکي ډاکټرې نه دي. دا مشکلات دا ستونزې هلته په ولسوالیو کې دي. ولسونو
د ده په وینا د ولسوالیو په کچه دغه ستونزه ډېره جدي او د حل لپاره یې ډېر ځله دا موضوع د عامې روغتیا له ریاست سره شریکه کړې چې په دغه ولایت کې له قراردادي صحي انجوګانو څخه وغواړي چې په کلینیکونو او روغتونونو کې مسلکي ښځینه ډاکټرانې وګماري. دا ولایتي شورا یو بل غړی الامیر بارمزوی هم د دې ستونزې یادونه کوي. وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښځینه مسلکي پرسونل د نشټوالي سره سره د صحي خدماتو کیفیت هم ټیټ دی.
کلینیکونو کې پرسنل نه دی استخدام شوی، زنانه ډاکټرې نشته. غواړم ستونزه ده چې
د زیاتوي د سلګونو خلکو شکایتونه یې په دې برخه کې ترلاسه کړي چې د دوی ښځینه ناروغانې د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتونونو کې نه تداوي کیږي او ډېر کله شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. د پکتیا عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د مسلکي ښځینه ډاکټرانو کموالی ستونزه ګڼي، خو وایي په دغه ولایت کې د قراردادي روغتیایي انجوګانو خدمات د وزارت د لایحې مطابق وړاندې کیږي.
نو پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د دې پی پی چست پالیسي مطابق هم وړاندې کول همغه دقیقه کې، خو موږ هم مستغیر ځکه دا یوه پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به همغه تطبیقیږي.
نوموړی زیاتوي یو شمېر هغه ابتکاري کارونه چې د کلینیکونو په خدماتو کې خواله او زیاتوالی راوستلی شي د دوی تر کار لاندې دي او د ښځینه مسلکي پرسونل د زیاتوالي په اړه له عامې روغتیا وزارت سره ناستې شوې دي چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه هم تر ډېره کمه شي.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي طالبان باید له رامنځته کیدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او زیاته کړي چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میستر شاکینی د ګلوب ان میل ورځپاڼې په لیکنه عبدالله دغه راز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لاره خپله کړي د ده په باور خلک به یې د دې اقدام هرکلی وکړي، خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایه رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویل چې دغه امن ځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولې بلل کیږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي، په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به یې شمېر تر شل زرو کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوی چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمیر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:25 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو بهرني مسله څېړو. د ایران د سپای پازاران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ایراني رسنیو په حواله خیرالله سمدی چې د یو پوځي قطعې مسؤلیت پر غاړه درلود، د عراق پولې ته څیرمه په البو کمل شارګوټي کې وژل شوی. تفصیل سفی الله ستانکزین اوري.
د ایران د سپاهی پاسداران ډلې یو قومندان خیرالله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبری آژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهی پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهی پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په شپږکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ کړی او په ګټه یې جنګېدلی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګېدو په سبب لومړی ټپي و او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قومندان سمدی د حرم مدافع بللی هغه لقب چې په سوریه کې ایراني پوځیانو او د سپاهي پاسداران ډلې نورو شیا عسکرو ته کارول کېږي. ایراني رسنیو پرون د قومندان سمدی او د سپاهي پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوي ګډ پخوانی عکسونه خپاره کړل. د ایران د سپاهی پاسداران د یو قومندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیه یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیگ سرمنشي احمد ابوالغیت په پرونۍ غونډه کې وویل
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمستمع
ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توند خبرې واوریدې چې ګواکې دا ممکن ده چې له ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ دا له غرور ډکې بې توله او کرکجنې خبرې غندو او له ایران غواړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه توندې څرګندونې وکړې او وی ویل هیواد یې د ایران د تاوتریخجنو عملونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي او د ځان د امنیت د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونه سپموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د خبره باید سره یو شو.
او اوسم اسمت سروان د داسې مایکروفون د جوړولو په اړه معلومات راکوي چې د جولا تارونو ته ورته له نازکو تارونو پکې استفاده سوې ده.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهارې ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولالا تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پرې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډیر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
د آزادۍ راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم. دا شهید سیاست داسه سره چې ښه شهید ورته په دې شاته تاسو دا ټول درغونه چې دې دای خلکو باندې کړی دي، چا په کټاری کې دي، چا په بندر کې دي، چې ټول سرکونه باندې اورنځو ماشومان موټر واله رپ خاطر اوسو دا شروادي دې متوجي شي، دا د صحه دی وګوري دا ټول موټر چې مدینه را تیریږي و دا 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 پایدارونه دی آزاد کی چې داخله کړي پایدار ومن چی دا پایدارونه چې بس کړي چې په کټاره کې آیا دې خو راغله چې هغه سرمند کی چې خالي دي ا سرک باندې نو باندې کړي خو هغه خاطر چې سروادي وځي دی وځه او تر راشه حرکت کوي راشه دا سرک چې شاشه یې وګوري نقلې شات ځامن ته کی وګوري دا ټول دا ساحه وګوري داخله چې پایدارونه باندې کړي دي.
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلینی تندر خبری کم دا جمعی پو مبارک ورد دا پکتیا ولی دا پیندو ولسوالی دی دلسم تل گئیو زدگون کو تخواد دا کنکور ازمایختی ازماینا دا خجدین منگل پا مالی لگخت دا تمکنی ولسوالی دی زوانانو اتخادی رئیس استاد سید الله دانش او زمون جلسی و سرخون کو پا گره واخستلا پدې آسمان کې څور څو شلټ نو زده کوونکو ګډون کړی وو.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دومیخي سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبري کړې دي. دغه دوه ورځنی غونډه پرون پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې قربان دي د لیز بریټ سوي وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکونکو ځکه ستایلی چې د په باور تروریستي حمله اراده نه ده ماته کړې. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سي او د افغان حکومت لاکس العمل سره سره یو ور بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. امنیه قمندان وایي چې پر سرکڼو ولسوالۍ څوارلس راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایراني رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازران ډلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعي مسؤول و په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبناني شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. د مهمو خبرونو لندیز مو له ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. شلمه د نور سوونه اړین دي کبره هیڅ د ماشومان د نړیوال ورځي په توګه لمنځل کیږي. افغانستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړیوالو راپورونو له مخې ماشومان په کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی شاقه کارونه کوي، له زده کړو څخه محروم دي او په ناامنو سیمو کې هم زیات وخت د ناامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله ور اوړي. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت او ستونزو ځانګړی پروګرام خپریږي. په دغه پروګرام کې په خپله ماشومان هم له اړوندو چارواکو خپلې ستونزې شریکوي او له دوی څخه پوښتنې کوي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما سبون کاکړ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د نومبر د میاشتې شلمه نیټه د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو د نړیوالې ورځ سره سمون لري. زه د ازادي رادیو په استازیتوب ټول ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مې ده چې راتلونکي کال زموږ ماشومان دا ورځ په بشپړ سوله کې ونمانځي. ازادي رادیو دا ځلې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی خبرونه چمتو کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. دا ځلې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف له رسنیو څخه غوښتنه کړې وه چې د ځینو خپرونو کوربتوب دې ماشومان ته ورکړي. موږ هم همداسې کړي دي. لومړی پام وکړئ څو خبرونو ته چې پکې د ماشومانو مسایل انغړل شوي، او دا خبرونه تاسو ته زموږ کوچنۍ همکارانې لیما میاخیل او خوبان دایم په پښتو او دري ژبه وړاندې کوي.
سلام، زلیما میاخیلم او زما ګرانم کارا خوبان جانه د دې سات خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت لس ورځني پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله یوه خپرونه کې له نوي زیاتې ادارې رابللې څو د ماشومانو د حقوقو په برخه کې ترې ژمنې واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ماشومان د نړیوالې ورځې په مناسبت دا لس ورځني پروګرامونه په داسې حال کې پلي کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سږ کال په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر تېرو کلونو لوړه وه.
د ستنې روز جنیت فلمان ولی کندهار دی روز کار ترمیم سه مکتب رو در ولسوالی پنجوی این ولایت افتتاح کرد. این سه مکتب از جمله سی مکاتب است که ریاست معرف ولایت کندهار می خواهد در سال جاری ترمیم و بازسازی نماید. عبدالحنان منیب مان ولی کندهار که کار بازسازی این مکاتب را در حال افتتاح کرد که رئیس معرف این ولایت و تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی پنجوی نیز حضور داشتند. بساز گزارش ها کندهار یکی از ولایت افغانستان به شمار می رود که تعدادی از مکاتب به خاطر عدم مسئولیت بسته اند که این وضعیت ساعت فل را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د نومبر د میاشتې تر نهمې نیټې پورې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان په یوه راپور کې ویل شوي دي چې په رامنځته شوي پیښو کې نهه یې په افغانستان کې دي او پاتې 15 پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. په دغه راپور کې د ځینو روغتیایي مامورینو په حواله ویل شوي دي تر هغو چې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي ټیمونو ترمنځ هماهنګي رامنځته نه شي د پولیو له منځه وړل ګران بریښي.
مسؤول امور بشري سازمان ملل متحد میگوید در صورت که محاصره یمن ختمه نیابد مردم و به خصوص اطفال در یمن و بزرگترین قحطی جهان روبرو خواهند شد. به گفته سازمان ملل کمک های بشر دوستانه که پیش از این به یمن رسیده اند می توانند نیاز مردم را تا 6 هفته دیگر مرفوع کنند. در اعلامیه ای سازمان ملل آمده است که وضعیت بشر دوستانه در یمن شدیداً رو به وخامت است و عدم رسیدن کمک ها می تواند میلیون ها تن به خصوص اطفال را به گرسنگی دچار کنند.
لیما جانی او خوبان جان نمننه کوم. اوس راځو په افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته چې زموږ همکار یوسف صدران په یو پکیج راپور کې ترتیب کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بېوزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زه خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسې بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قربانی شوې ده. دا ایواز فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستل او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیون افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره سره مخ دي. د افغان ماشومانو خوونه او روزنه بل هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتک نشي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له ښوونځیو پاتې.
له دې ورهاخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 16 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. سنداد یو وزارت بیا روان کال د سرطان په میاش کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې لدی ورسته د بچا بازی فیل ته سزا تعین شوې ده. لدی ورا خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت دویان عبد الفتاح احمد زی ازادي راډیو ته ویل
موږ نه دي 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي، او مخصوصا 1.2 میلیونه د ماشومان چې یوازې په شاخه کورونو باندې بوخت دي د 3 میلیونو ډالنه، یعنی دا یو ټیټ امر او ټیټه سمنه ده. دا به نورې هم حج ته ضرورت است تر څو پرې ټول لاس لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو راهیسې چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی، د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤل نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
ځکه نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی، بیا 15 کاله بعد یو دورهی بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د می حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبدل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایا شي. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي، خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي. د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د اوسنی وضعیت د لیوه پلوه په نورو ماشومان باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونشي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس رازو داسی او ماشوم د ژوند کیسه دراورو چې خپل شاخه کار کوي څو خپل څلور خويندو ته د زده کړې زمينه برابر کړی. دا راپور مرزی احمد زی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور دیش پغم ټولګي زده کوونکې دی. خدای دې بې وزلی لکبله د خوندي ترڅنګ کار هم کوي. منصور په خپل کوچنی لاسونو چې لا د کار جوګنه دی په کابل ښار کې لاسي کراچۍ چلوي سو خپل کورنۍ ته پرې سو غټي. منصور وای پلاری مړ دی، د کور نفقه د دې پر غاړه ده چې د ورځې سل یا 150 افغانۍ غټي.
دما پلار وا پاشو د چلور خوانه او دوه ورونه نه مانه وړه کی دي دا دما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی، بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشومان هم لورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشومان چې کورنۍ د بې وزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار لش پګو بجو تر لسو بجو خونځی ته ځي او بیا پاتې ورس کار کوي. دای وای چیزینه و خويندې ورسخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار د سهارات ډیر راغلی دی چې ماته خور ویلې ټیګری راوړل بوتنه راوړه ځنن کان نه شو خیر نن ما ډوډۍ کوته مې راوړه بیا بل اور بده تا غا کو راوړم مې نه صحیح نه مې د دونه جوګار کوم شو مې دونه نه یې شو چې زه دونه کار نه شو کولای چې خور لپاره هغه وسمه.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې بیا تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ د کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره. ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم، اوس به چکر ته وتلی ونو. چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکۍ ورور مې نه وای پلار مې چې پلار مې چې ما ته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې اختر ده.
د منصور مور گلسوم وایي میړې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی او د میړه له مړینې وروسته زوی منصور یوازینۍ هیله ده چې په 13 کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې درون پیټې په اوږه کړی دی.
دغه زوی مې که یا وخته یا نا وخته راشي دغه یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي ما گزاره کوو څنګه چل وکړو. او دغه مې درې بچې دي، دغه منظور ځي چې سبا یې نه پرېږدم، ځي مکتب وایي، ځي مکتب وایي، بعد له مکتبه چې راشي یو پیاله چای وچکي یو مړې ډوډۍ وخوري، لاړ شي کراچی واخلي، لاړ شي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړینې وراخوا سو کلونو جګړو هم له ګڼو ماشومانو میندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کې نیولې دي. خو د دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه څرګندوي چې شاقه کارونه د ماشومانو راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل احمد جان نوزادي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
اول خو ماشوم باندې شاقه کول کار کول د هر څوک میندې او پلرونه باید خپل ماشومان پرېږدي چې هغوی شاقه کارونه وکړي او دوی باید د شاقه کارونو څخه راوګرځي او پرېږدي تر څو پورې دا نو نهالان لاړ سي ښوونځي ووایي او راتلونکی ښه سي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي، خو د سو کلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مؤثریت نه دی څرګند شوی. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي
عمده شاقه کارونه چې موږ ډېر سره یعنی ورته اندېښمن یو او کومه کوشش کړې چې اوس مهال هم موږ په زرګونه کسان داسې ماشومان ته په قانوني کې دوی په کار باندې بوخت یو، په معادله کې یعنې دوی مو د باندې راپته کړي دي او همدارنګه ځینې ماشومان ته د ښځو په بټۍ کې اصلا درانه کارونه باندې بوخت دي. یا هم ځینې ماشومان تاسو دوی کوچني نازولي ماشومان وګوري چې خپلو کوچنیو وړو لاسونو باندې دري شاګردان دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 13,500 بې سرپرسته ماشومان په روزنتونونو کې ژوند کوي. دوی له نورو بې سرپرستو ماشومانو هم غواړي چې دغه وزارت ته مراجعه وکړي چې د ښوونې برخې ته پاملرنه وشي. خو پوښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د بې سرپرستو ماشومانو په سوالو سره به د دوی ژوند وژغورل شي، خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ور هواري کړي؟
محترم اوریدونکو، اوس هم د ځینو ماشومانو ژغونه اورو چې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټولو افغان ماشومانو ته د مبارکي وایم.
منګه د ماشومانو جهاني ورځ نه پیژنو، منګه راغلی اسو چې دغه تلرګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنو.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی یم کاغذونه ټولوم او خپله کورنۍ ګرمه وساتم په کاغذو.
ماشومانو ورځ ده راوتي، منګ کار ته راوړي، کراچۍ م راغستې ده. نن من کار کوو او د خانان خلکو ته نن مبارک ورځ ده چې پیسې لري او موږ غریبانان خلی.
د ازادي رادیو محترم اوردونکو، د خبرونې دا برخه مو یو لنډ ګردی میز ته ځانګړې کړې چې لیمه میاخیل او یاسر قربان دي. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومانو ستونزې او د هغو د حل لارې په اړه بحث شوې دي.
حکمر صاحب، په څه ډول سره کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر ممکنه بریده ټیټه کړی شي؟
سلامونه تاسو ته، ستا خوګو ملګرو ته، نوزادی صاحب ته، د ماشومانو د ورځ مبارکي درته وایم. اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده. یو مخ د بدرنګوالی دا ده چې ډېره وغځېدله، تقریبا 30 کال ونیول. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګري او جګړه وخت په وخت نوې مخ را برڅیره کوي. موږ تقریبا کچیرې د ښار او د غره خبره راواخلو، په تیرو 30 کلونو کې دریم څه چې څلورم نسل د طرحې او ویرې د رابرسیره کېدو په حال کې ده. د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې ده تر ټولو وحشتناکه پدیده ده، او متاسفانه همدغې پدیدې زموږ 3.5 میلیونه تاسو غوندې کلاني ماشومان له دې محروم کړي دي چې ښوونځیو ته دې ولاړ سي. بناءً له جګړې له ښارونو بهر ساتل، جګړې له کلیو بهر ساتل، په ټولو کې د جګړې ورکېدل به یوازنۍ لار دی دی وي چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ ژوبلې نه په امان کې اوسېږي، او هم په ښه ډول سره خپلو ښوونځیو، خپلو درسونو او خپلو لیک لوست ته دوام ورکړلی سي.
خوب، حکومت به مخالفینش در جنگ داخل است و سازمانهای بین المللی در زمینه چیز کرده می تواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود.
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار می کنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان یعنی میسکی، اطفال در هر جای وجود داره. مثلا همین مخالفین دولت هم اولاد داره، طفل داره، بچه داره، دختر داره. صدای ما بالای یعنی میسکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده. جایی که محل تفریح اطفال است، مکتب است، جای آموزش است، از اونجا باید حمله باید صورت نگیره، یعنی عملیات معریبوی باید در اونجا صورت نگیره و از مکاتب، از مدرسه، از اینجا نباید به هیچ سنگر استفاده شوه. اطفال نباید در جنگ استفاده شوه، یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه. این یک نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل است صدا بکنه که حقوق اطفال را در نظر بگیره و اونا مراعات بکنه.
حق مسته به علما شما نه په جنگ و انتحاری هم لوکی کار خستر او د کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره د ماشوم شقه کارونه د نړۍ په ټول قوانین کې منع شوی دی. خو په افغانستان کې دا هر څه ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت چاره په دې برخه کې جدي اقدام کوي؟
ګورئ که حکومت په دې توانېدل یا توان دې ورسره وای چې ټولو بدو پدیدو ته د په مملکت کې د پای ټکی کیدی، دا کار به پیوی ورس کې کړی. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ سره په ستونزو کې راګیری و ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې یو. متاسفانه دغه جنگیالي ماشومان، د سړک د غاړې ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل خطر ده. یو خطر دا ده چې دوی به بې سواده وي، دوم خطر دا ده چې له دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کېدلی شي. دوی د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د خپل ځای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې دا بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنگ ده. زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ، دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترېنه کار واخلئ، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې، او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قرباني سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است. علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی‌بینیم. اما اگر وضعیت معرفت در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینین، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونمو اندازه طفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتبی ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اقبال جد، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی توهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده. و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن میتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی‌سواد ماندن و باید اینا باسواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحب هم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر رای را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب خالی تاسو په نظر هم وورو
په یک نی ډول باندې راتلونکي بډیره تاریخ وي که موږ شوونځي ونه درو، که موږ پر راتلونکي زموږ ځوانان زموږ ماشومان و شوونځي ته بلل نسی که دوی څه ځنه کې.
تشکر
شما بسیار زیاد تشکر. تاسو نه لري مننه کور مو ادم.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته او د جمن سره سم ډراما چې د ازادي رادیو همکاران چمتو کړي خبرې دوته چمتو ده.
احمد بچی بخا دیگه زود شو چای تا بخو برو موتر شویی که خلیفیت سر خوان بشه بخی برو مادر.
وعلیکم
مادر.
بله
احمد بگویم که برم کالای نو بیاره.
نه بچیم امروز نگو، یادره که چی نداره امروز پیسی خدا شیر میاره. خب برو مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم نانا کن بگی
مادر خیره بوره نیست.
خور نکو بر که بیدر بیای دیگره که باز برگی میارم.
خیرم
تو نگی. نه گفتیم بچیم بگی بخور. بگی دیگه بگی چای کتاب بخور بگی کنم بخور دیگه.
مادر من رفتم سر نو وقت
برو برو مادر خود برو تنهای دخت کن. چرا بایی
آمیشون بس مادر دیگه نکن.
احمد موتر پاکش کن ساکش ده سلیم هم تایراشم بشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جوز
جوز خیر خیر
جوز چی همون ساعت خوب است بخیر است بچه شای موتر رو تیز یک پاک کنه شام شده نو وقت شده.
احمد
بشی نمیشینی؟
نه بشی بشی آجی.
احمد کنه میشه. والکم بچه امدام چیست؟
احمد
تا ایشا میشه موترشویی میکنی کار میکنی پدر چی کار میکنه؟
پدرم مرده فوت کده.
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه؟
مادر مستک و هم مریض است.
چرا مکتب نمی خونی؟
خو خرچ خانه در دست مستک.
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر. سلام
و حدیثم. والکم بچم چطور استی؟
خوب استی.
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستم.
مادرت میتونه بیا اینجا ما برم داخل.
بریم داخل مادر مریض است.
خب کسی خروی گیر نیست؟
نیست.
بریم بیا. سلام علیکم. خب شکر خوب هستین.
خیلی.
و ما پسیتان از احمد جان شنیدم دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن احمد دیدم پرسانش کردم قصه کرد گفت مادرم مریض است. تو بیا بچه این پولین بیشی بیا دیگه. ما تصمیم گرفتیم همشیره که امی احمد جان رو بخیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین من خودم شخصا ایره میپردازم.
خیلی خیلی خدا دارم.